د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه بشیر غواخ ساسې قربایم هر کله درته وایم د 12 بجو په دې خبرونه کې بلابل ریپورټونه تلرو تریبي بجې په دې خبري سات کې به تاسو ووري چې د امریکا لخوا د افغانستان د ولسمشر هغه خبره باندې عکس العمل خودل شوی چې هغه ویلو په وردګ او لوګر ولایتونو کې د امریکا ځنګړو ځواکونو ځینې سرغړونې کړې دي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته خو له انیسا اجمل څخه خبرونه وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی اساف بد افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو لچلن څخه د ولسمشر حامد کرزی شکایت په سمه توګه وسیړي. د سیند صوبې په یو زیارت کې پرون یوې چاودنې درې کسان وژلي او شل نور یې ژوبل کړي دي او د هند پولیس وایي دوی یو هندي وګړي له پاکستان لپاره د جاسوسۍ په تور نیولی دی. اوستا خبرینو تفصیل. د افغانستان له میدان وردګ ولایت څخه د سنگړو امریکایي ځواکونو د استلو پړه د افغان حکومت له پریکړې رسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی اساف با په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د ولسمشر حامد کرزی شکایت په سما او جدي توګه اوسېړي. جان کیری پرون په لندن کې خبریالانو ته ویل اساف ځواکونه به دا مسله اوسېړي او دوی به ورته په خپل هم پام وکړي. بلخوا اساف وایي چې دوی په دې ولایت کې له افغانانو سره د ځواکونو د ناسم چلند په اړه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د افغانستان دغه تورونه ثابت کړي. د اساف ویان جنرال ګونټر کټس تېر ورځ په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل په دې وروستیو کې په میدان وردګ ولایت کې په ځانګړو امریکایي ځواکونو زیات انتقادونه شوي دي خو په دې اړه دوی څه شواهد نه دي ترلاسه کړي.
We take all allegations of misconduct seriously.
موږ د ناسم چلند په اړه ټول تورونه جدي نیولې او ډېرې هڅې کوو چې د دې مسلې په اړه واقعیتونه مشخص کړو. په وروستیو اونیو کې په میدان وردګ ولایت کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ناسم او غیر مسلکي چلند په اړه ډېر تورونه لګیدلې دي. تر اوسه موږ داسې شواهد نه دي موندلې چې دا تورونه ثابت کړي.
د اساف ویان سیاتوی چې ترسو ناتو پر دې مسله له افغان حکومت سره خبرې نه وی کړې ترغې د نور جزئیات نشي ورکولې. د پاکستان سین صوبې په شکارپور کې په یو مزار کې چاودنې درې کسان وچلی او تر شلو زیات یې شوبل کړی دي. د سیمې د پولیسو مشر نجاوت شاه بیگا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پیښه د سیمې په غازی غلام شاه زیارت کې د ګل په مخام هغه وخت شوه چې دغه مریدان راټول شوي وو. په پیښه کې جبل شوي کسان اسپتالونو ته وړل شوي چې د ډاکټرانو په وینا د ځینو زخمیانو روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. ناقانونه ګرځول شوي ډلې جندالله د یادې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کخ سره په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبري شوي بیان کې ویل شوي چې په دې ملاقات کې د افغان حکومت د سولې د هڅو او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وشوې. خبرینه د مشال ریډیو نورې. د هند پولیس وایي دوی یو هندي وګړي له پاکستان لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې دي. پولیس وایي سمرخان یې له غزې سره نږدې نیولې چېرته چې د جمعې پر ورځ د هند هوایي ځواکونو مشکونه کېدل. دغه 15 کلن کس پر دې تورن دی چې دغه پوځي مشکونو په اړه به اسلام آباد ته معلومات ورکول. دا نه ده څرګنده چې سمرخان کله نیول شوی او د اسلام آباد لخوا هم لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د شام د حکومت د مخالف قومي اتحاد مشر ماس الخطیب وایي دوی به پروان اونۍ کې د شام د ملګرو هیوادونو په کانفرنس کې چې د نړۍ قوتونه پکې برخه اخلي ګډون وکړي. خطیب په فیسبوک لیکلي د پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د امریکا او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو ورسره ژمنه وکړه چې په دې کانفرنس کې به د شام د خلکو د ستونزو د کمولو لپاره ځانګړې مرستې وکړي. له دې نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ماس الخطیب څخه غوښتي وو چې د روم په کانفرنس کې د نه ګډون په خپل فیصله دی بیا غور وکړي.
We understand that the Syrian people want to see results.
موږ پوهیږو چې د شام خلک غواړي د دې غونډې نتیجې وویني. زماز الخطیب ته وایم چې موږ هم دا غواړو او د دې نتیجو د ترلاسه کولو لپاره غوره لار دا ده چې له موږ سره یو ځای شي او د دې باس برخه جوړ شي. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه ساویا سره خلک د 2011 کال د مارچ میاشتې راهیسې په شام کې د تاوتریخوالي له وجې وجل شوې دي. په یوټیوب خبرې شوی یو ویډیو کې هغه وکسیزه فرانسوي کورنۍ سترګند شوی چې په دې وروستیو کې په کیمرون کې تختبل شوی و. په ویډیو کې ښکاري چې وسلوال د دوه فرانسوي سړو یوې خسي او سلور ماشومانو په وړاندې یو اعلامیه ولولي. وسلوال کس چې ښکاري تختونکي د ادعا کوي چې هغه د نایجیریا د بوکو حرام اسلامي وسلوالي ډلې څخه دی. دغه کس د فرانسوي کورنۍ د خوشي کېدو په بدل کې په نایجیریا او په کیمرون کې د خپل ملګرو د خلاصون غوښتنه کوي او فرانس ته خبرداری ورکوي چې مالی ته یې د خپلو ځواکونو په ایستلو سره د اسلام پر ضد جګړه پیل کړې ده. ایران د آسکر په جایزه ګټونکي فلم ارګو نیوکې کړې دي او دا فلم یې د تهران پر ضد پروپاګنډا بللې ده. فلم ارګو د اتوار پر ورځ په لاس انجلس کې د 15 اکیډمیک جایزې د فلمونو په فیسټیول کې د آسکر جایزه وګټله. د فلم کیسه د ایران د 1909 کال د اسلامي انقلاب پر مهال په تهران کې د کینیډا د سفارت له ودانۍ څخه د یوې ډلې امریکایي ډیپلوماټانو د ماهرانه تختونې په اړه ده. د فلم په ایران کې په ای سینما کې خپور شوی. د ایران د کلتور او اسلامي لارښوونو د چارو وزیر محمد حسینی پرون وویل دا فلم هنري معیار نه لري. د ایران سرکاري ټلویزیون بیا ارګو فلم د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لپاره یو سوداګریز اعلان ګڼل دی. د ایران مهر نیمه سرکاري خبري اجانس ویلي د فلم ته د جایزې ورکول دا ښیي چې سیاست په څه ډول په هالیوډ اثر کړی دی. د خبرینو پای
خبرونه مو له انیسا اجمل څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ درته د دې ریپورتونو تفصیل دراوړو. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان په دوه ولایتونو کې پر امریکای پوځانو د بد چلن تورونه بچېړي.
Any complaints that they may have ought to be appropriately evaluated and they will be, I can assure you.
د پاکستان د سند صوبې په شکارپور کې په یو زیارت کې د شوې 14 چې درې کسانې وژلې پاړه چارواکي وای دا د فرقیزو وژنو د لړ نوې کړي ده. او د خیبر پختونخوا په سواد کې خزې د وی پروژې د لارې درزیتوب زده کوي. دوی وای
موږ په دې کې کوم جنکی اغست دي هیلوې چې کمې دي ټولې کونډې دي یتیمانانې د دې کې زیاتې او زیات تر غربانانې دي سټ پکې ضرورت مر خلک موږ اغست دي او امید لرو چې دا ټول به د خپل نرب بیا خپل کور کې چلے خپل ضرورتونه ټول پوره کړي.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه او مطبوعاتي کتنې او مرکې حملرو د مشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو زموږ خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدلای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو نورې خبرونې چې غلطه دي هغه هم لاغه ځای ډاونلوډ کړئ او وایئ. ورنبی ریپورت ته اردو امریکا د افغانستان په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو یا سپیشل فورس د بد چلن پاړه د افغان ولسمشر حامد کرزی د تورونو پاړه د څېړنې خبره کړې. که څه هم کابل کې حساب ځواکونه وایي چې په یادو ولایتونو کې د امریکایي پوځیانو د بدې رویې پاړه کوم ثبوتونه نشته، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي بهرني ځواکونه به په دې اړه څېړنه وکړي. رضوان مراد په ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان او په خاصه توګه د میدان وردګ ولایت په اړه د افغان حکومت اندېښنه او شکایت درک کوي او د هغه په وینا دا مسأله باید په مناسبه توګه وڅېړل شي. ښاغلی کیری پرون په لندن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل چې ISAF ځواکونه به دا مسأله وڅېړي او دی به په خپل هم ورته توجه وکړي. دی وایي دا مسأله ISAF پورې تړاو لري چې باید وڅېړل شي. ما هم دا په پام کې نیولې ده. زما په فکر تاسو پوهیږئ چې زه د افغانستان په چارو کې او د غراز له ولسمشر حامد کرزي سره زیات نږدې یم. زه فکر کوم هغه په زیات شمېر برخو کې د مسایلو په اړه چې کله کله په ناسمه توګه ترسره کیږي او یا پکې بدلون راشي څو په غوره شکل ترسره شي قانوني څېړنه کړې ده. موږ پر دې موضوع کار کوو. ورسره هغه چې ولسمشر کرزي له میدان وردګ ولایت څخه په دوه اونیو کې د ISAF ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه، په کابل کې د نړیوالو ځواکونو بیان څرګند کړ چې دوی دا موضوع څېړي او په دې ولایت کې به د نړیوالو ځواکونو د چلند په اړه تحقیقات وکړي. ګوانتر ګیټس 13 ورځې ویل په دې وروستیو کې په میدان وردګ کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو پر چلند زیات انتقادونه شوي دي، خو د هغه په وینا دوی ته تر اوسه پورې په دې باب اسناد او شواهد نه دي سپارل شوي.
موږ د ناسم چلند په اړه ټول تورونه جدي نیولي او ډېرې هڅې کوو چې د دې مسلې په اړه واقعیتونه مشخص کړو. په وروستیو اونیو کې په میدان وردګ ولایت کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ناسم او غیر مسلکي چلند په اړه ډېر تورونه لګېدلي دي. تر اوسه موږ داسې شواهد نه دي موندلي چې دا تورونه ثابت کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غراز ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقتنامې او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې په اړه د دواړو خواو ترمنځ خبرې دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې بیګا په داخلي سند کې په یو زیارت کې چاودنه شوې او لږ تر لږه درې کسان وژلې، دغلته چارواکي وایي په یاد سیمه کې پر زیارتونو بریدونه د فرقې ایزو پیښو په لړ کې یوه نوې کړۍ ده. د پیښې کې د شلو خواوشا کسان ژوبل شوي هم دي. ظفر کریمي د پیښې نور تفصیل دروړي.
د سیمې د پولیسو مشر نجاوت شاه مشال رډیو ته ویلي چاودنه د سیمې په غازی غلام شاه زیارت کې د ګل په ماخام مخې ته راغلې ده چې له عمله یې درې کسان وژل شوي او تر شلو زیات جوبل شوي دي. د هغه په خبره په جوبلو کسانو کې د 15 کسانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د سیمې یو بل پولیس مشر عبدالخالق رسنۍ ته ویلي چې یاد چاودنه د ریموټ کنټرول له لارې د بارودی موادو د چاودېدو له عمله مخې ته راغلې ده. دی وای دا په سیمه کې د فرقیزو شخړو د نوې سلسلې کړی ښکاري. په داخلي سند کې په تیرو څو ورځو کې دا دویم ځل دی چې دا ډول پیښې پکې مخې ته راځي. څلور ورځې مخکې هم په جیک آباد کې په یو دینی عالم حمله شوې وه. موږ کوشش کوو چې هغو عناصرو ته ورسیږو څوک چې په دې پیښو کې ککړ دي. کیدای شي د بار نه راغلې کومه نوې ډله په دې چاودنه کې ککړ وي. د یاد چاودنې پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله په غاړه اخیستې ده. د سیمه ییزو رسنیو په وینا د چاودنې په ضد په سیمه کې قهرجنو کسانو مظاهرې هم کړې دي. یاد دې وي سند صوبا د صوفیانو ځمکه یادېږي او د یادې صوبې په مختلفو برخو کې د صوفیانو زیارتونه شتون لري چې په ځینو زیارتونو کې کلنی مراسم هم په دودیزه توګه ادا کیږي. د سیاسي چارو کارپو قیصر محمود وای که څه هم په پښتونخوا، پنجاب او کراچۍ کې په زیارتونو حمله شوې دي، خو په داخلي سند کې دغه ډول پیښې ډېرې کمې مخې ته راځي. دی وای دا اول ځل دی چې په داخلي سند کې په زیارتونو او یا هم په داسې مذهبي خلکو چې هغوی ته د پیر درجه حاصلوي په هغوی په دومره کمه موده کې حملې کیږي. د زیارتونو زیاتره منونکي د سنی بریلوي مسلک سره تعلق لري او د داخلي سند زیاتره خلک د دغه مسلک پیروان دي. د دې سیمې خلک د پیرۍ او مریدۍ سره هم ډېره علاقه او مینه لري او دا په دې سیمه کې نوې او د اندېښنې وړ پیښه ده. د قیصر محمود په خبره که حکومت په لومړي سر کې په پیخه کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی ونه کړي، نو وروسته به د ملک د نورو برخو په څیر د داسې کاروایانو په مخنیوي کې قانون نافذونکي ادارې د ستونزو سره مخ شي. یاد دې وي 15 ورځې مخکې د سیند صوبې په جکپاباد ښار کې په ورته پیخه کې دینی عالم سید حسین شاه قمبروالا سخت ټپي شوی او د هغه زوی په دغه پیخه کې وژل شوی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریڈیو دا زمنګ نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان تعلیمي کچې د تیر کال د تازه پر رشوي کلنیز رپورټر مخه په خبر پښتونخوا کې 9% جنکی او 0% لکان سکولونو ته نزي. دا رپورټ د درویشتو ضلعو کې د سروې وروسته لیکل شوی او پکې راغلی چې ابتدایي یا پرایمري سکولونه ډیر خو های سکولونه ډیر کم دي. دا هم پکې راغلی چې تعلیمي معیار هم ښه نه دی. په دې اړه د ایکسپریس ټریبیون د یو رپورټ مهم ټکی له شاهین بنری څخه اورو.
د تعلیمي کچې د کلنیز راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د شپږو او شپاړسو کالو ترمنځ د 30,600 ماشومانو د سروې نه معلومه شوې ده چې 9% جنکې او 0% هلکان سکولونو ته نه ځي. د کال 2012 په کالنیز راپور کې د صوبې د 23 ضلعو سروې شوې ده. په دې کې د بونیر او کوهستان ضلع نه دي شاملې. د تعلیم په میدان کې د اصلاحاتو د څانګې یو چارواکي فرید خټک ویلي، د ټولو نه لوی ستونزه دا ده چې پرایمري سکولونه ډیر دي او هاي سکولونه لږ دي، او بل دا چې هاي سکولونه لري دي او زده کوونکي ورته نشي تللې. په راپور کې راغلي د پرایمري په کچا د تعلیم معیار دومره ښه نه دی چې زده کوونکي د هاي سکولونو په کچا د زده کړو ذمهوارو پوره کولو ته تیار کی. د دویم جماعت یوازې 8.8% زده کوونکي په خپل ژبه کې د دویم جماعت د کچ یو قصه لوستی شي، او د پنځم جماعت یوازې 0.4% زده کوونکي د دریو هندسو د تقسیم مسلې هوارول شي. د راپور تر مها یوازې 9.5% میاندو بنیادی زده کړې کړې دي، او د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې کله په وړومبي جماعت کې 40 زده کوونکي داخل شي، نو چې کله لسم جماعت ته رسي یوازې 3 ماشومان پکې پاتې وي. 14% ماشومان سکولونو ته نشي رسېدي، 25.3% د سکولونو نه بهر دي، او په دوی کې 21.5% هډو په سکولونو کې داخله نه داخسته. په قبایلي سیمو کې یوازې 0% میندو بنیادی زده کړې ترلاسه کړې دي. د تعلیم په مت کې د اصلاحاتو د څانګې یو چارواکي ورسپانې ته ویلي، د تعلیم په میدان کې د کمزورو لری کولو لپاره د اولس کردار ډیر مهم دی.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنریم اوریده. د قبایلی سیمو مرمنو د پیښور پریس کلب مخې ته د یو احتجاج له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې پر روانو ټول ټاکنو کې د قبایلی مرمنو ته سیټونه ورکړل شي، چې قبایلی مرمنې په سیمه کې د امن او پرمختګ لپاره خپل رول په ښه توګه ترسره کړي. غلام غوث په رپورټ لري.
دا اوازونه د قبایلی سیمې د هغه میرمنو دي کوم چې د ګل پورز د پیښور پریس کلب مخې ته د حکومت نه غوښتنه کوله چې قبایلی میرمنو ته دی په پارلمان کې برخه ورکړي شي. د دې احتجاج تنظیم کوونکی عائشه ګلالی وزیر مشال ریډیو ته وویل،
خدانن ټول زنانه دا پټي نه بلاتر چې دي دادی ټوله راغلي دي، دلته ټوله قبایلی زنانه دي، او دي دلته په سړکونو ځکه راغلي چې خپل جمهوریت حقوق دي غواړي، او دي دا وایي چې ټول پاکستان زنانه له کوم پارلمان کې نمائندګي ملو شوې ده، مونږ سره امتیازی سلوک ولیدا او مونږ ته ولی حقوق نه نه راکوي. څوک پولیټیکل پارټیز آرډر چې دا ایکستند شو هغه باوجود قبایلی زنانو ته څه حقوق نه دی ورکړی شوی، او دې حواله سره مونږ مطالبه د شراتون کې الیکشن کې پارلیمنت کې قبایلی زنانو له هم کردار ورکړی شي.
د دې احتجاج پر مهال یو څو نورو د قبایلی سیمو میرمنو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل،
زما پروین نما زرا ساوت وزیرستان نه يم، او مونږ اصل کې دلته دا مقصد دی چې مونږ ته خپل حق ملاو شي، په اسمبلی کې مونږ لا سیټونه ملاو شي، منګا نور دا نه غواړو چې منګ بیا په کورونو کې کینو.
زه د دې جمع علاقې نه يم، قبایلو سایډ نه يم، دلته کې زمو خويندې چې دین او دیتا لکه داسې سہولیات میسر نه دي نه دي ملاو. زمو زنانه اکثر ک دیتا سیټ ملاو شي نه دي، بل خپل علاقې د پر ډیر ښه هسپتالونه سکولونه لکه داسې خو ایجوکیشن ډپارټمنټ هیلث ډپارټمنټ وای چې موږ دا کارونه کوو، او چونکی الته د سوکرای شو الته دی ګورنو الته داسې زونه نشته. زمو بچیان الته کې سبق ویل غواړي خو ته موخه نشته. زمو لکان خو ستریقې سره مونږ په خبر ته راو غواړو یا اسلام آباد ته یو خو بل خو دغه او کیو کنه، نو دا لکان خو بیا هم سہولیات شي خو د جینکو د سره نه کیږي. نو مونږ ته دا موکړه کړی شي چې زمونږ زنانه ک اسمبلی کې سیټ ورته ورکړي شي، نو هغه به د خپل علاقې چې سونه مسائل دي ابا بهتر طریقې سره حل.
یادونه ورده چې په پاکستان کې په قومي اسمبلی او سلور وړو صوبایي اسمبلیانو کې خزو ته مخصوص چوکۍ ورکړې شوې دي، خو د قبایلی سیمې میرمنې په قومي اسمبلی کې دغه مخصوص نمائندگی نه لري، او د قبایلی سیمې د احتجاج کوونکو میرمنو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پر روان ټول ټاکنو کې دي په قبایلی سیمو کې ښځو ته هم په قومي اسمبلی کې مخصوص نمائندگی ورکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
روزونکو تاسو د قبایلی میرمنو په اړه اوریدلې چې په دې خفه وي چې دوی ته په قومي اسمبلی کې سیټونه نه دي ورکړل شوي، خو په سواد کې ځینې ښځې خوشاله دي ځکه چې دلته یوې غیر سرکاري ادارې د امریکې د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یو اس آی ډی په مالي مرسته ځایي ښځو ته د جامو ګنډلو اړوند هنرونو روزنه ورکوي. دا ښځې وایي اوس کولی شي د کور په اقتصاد کې ښه برخه واخلي او حلال رزق وګټي. نیاز احمد خان په رپورټ لري.
تسوات لري پر تاسو ماته سره مټه دو کلو آرکوټ او ګوالیرې کې د امریکایي حکومت یو اس ایډ اړه یو سل شل زنانو ته هنر خودنه او بیا روزګار ورکولو پروژې شروع شوې دي. په دغه ډول کې د پرانستې یو درنه دستور شو چې پکې ویناوالو دغه پروژه د سیمې هغه زنانه چې د ژوند معیار ډیر لاندې دی هغوی لپاره ګټوره وګرځوله. د سوات سوشل ویلفیر محکمې مشر حمید خان په دغه موقع وویل چې د مټې د دې سیمې د زنانو لوی لوی ستونزې دي.
نو دغه مسلې خو ډېرې زیاتې دي د زنانو، ځکه چې د هغې د هیلت مسله ده، د روزګار مسله ده، د مطلب چې د ایجوکیشن مسله ده. اسکولونو ته داسې خاص پرېږدي نه چې اسکولونو ته د ماشومان لاړ شي، جنکۍ دې لاړ شي، او د هغې نه علاوه د هیلت د هغې کوم صحت مسله چې کومه ده، نو په هسپتالونو کې د لیډي ډاکټرې نشته، د هغې نشته، خپله یو تربیت حاصل کړي، روزګار به شي په کور کې، مطلب چې خپل ماشومان هم کپڑے جوړولی شي. دا غین علاوه کمرشل لکه بار نه خلکو ته هم کپڑے جوړولی شي، دا غي سره به دیو انکم زیات شي، او دا غي انکم سره مطلب چې دیو مسلې په خپل چې انکم زیات شي مسلې به حل کی، ځکه چې دا زیات غربت تل.
دغه پروژه کې هنر خودون کې استاذه شهناز بیبی وای چې د دې سیمې زنانه یو شمیر ستونزې لري چې پکې د هغوی دوايانې، خوراک او د ژوند نور ضرورت شامل دي. نو ځکه دغه پروژه به د دې سیمې د زنانو لپاره ډیره ګټوره وي.
موږ چې پدې کې کوم جنکې اغست لري، ایلوی چې کمې دي ټول کونډې دي، یتیمانانې د کې زیات او زیات تر غریبانانې دي، سچ پکې ضرورتمن خلک موږ اغست دي، او هغه به سم ډیر زیات خوشاله دي په دې کار باندې، او سم په شوق باندې راځي خپل کار کې، خپل ډیوټي کوي، او موږ ورته په شوق باندې او ډیر په مینه باندې خپل کار خایوز دکو وتا، او امید لرو چې دا ټول به دې سنټر نه خاص صحیح ټیلرانی پارهږي، او خپل د خپل نر به بیا خپل کور کې چلے، خپل ضرورتونه په ټول پوره کوي.
هنر زده کوونکي دغه سنټر ته راځي او وایي چې دوی چې کله هم هنر زده کړي، نو دغه څخه به پوره پوره ګټه پورته کوي.
زما جنت نوم دی درونیال. زما خدا خوښ چې لکه زما جامې زده کوم، ته خو خپل خو نم خي، او جامې مامي راته مخ خپل زده کوي.
رسالات څه ژوند یم موږ درې ګنټې ټریلینګ کوو، په دې یو چې پای کې موږ ته جامې جوړول زده کوي، نو بس لګیا یو موږ وایي جامې جوړول زده کوو، او بیا ځان سره کمای کوو، کور کې بیا جوړو دی خلکو لا.
د پروژې مشره ګل خندانه وای چې دغه لړۍ به وړاندې هم بوزي.
په دې وجه موږ لغوه لپاره دا پروګرام شروع کړی دی چې هغه ته نرمند شي، او د خپل بچو د لپاره ځناله رزق وګټي. او زموږ مخکې دا کوشش هم ده چې کله دوی دا ټریننګ حاصل کړي، له دې نه بعد به دوی موږ له مارکیټ سره لینک کو، او دغه هنر لپاره به غیر لپاره موږ مشین هم ورکو، سلائی مشین، هغې لپاره به ټول کټس هم ورکوي، هغوی چې څه ضرورت کپڑے سه هغه ټول به ورته ورکو چې دوی په ځان ته مخکې روزګار روان کړي.
ګل خندانه زیاتوي چې د دغې روزنې ورکولو ټوله نیټه شپږ میاشتې ده، خو بیا هم که دغه زنانو ته څه قسمه مشکلات را مخامخ وي، نو دوی به وړاندې هم مرستې جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.
اوریدونکو، په دا سال کې چې د روسیو کې د عوامي نشتل ګوند لخوا د سیمې د امن لپاره ټول ګوندیز کانفرنس راغوښتل شوی و، اوس د جمعیت علما اسلام ګوند هم د ورته غونډې اراده کړې، خو ځینې څېړونکي وایي ځینې ګوندونه د بې امنیو جوړونکي وسلوال نغندي او د امن په نامه سیاست کوي. شاهین بنری رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل دي د طالبانو سره د نتیجه خیزو خبرو اترو مرسته کوي، او د جمعیت علما اسلام لخوا په رابلل شوي ټولګوندیز غونډه کې به برخه اخلي. د دې وړاندې د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا هم یو ټولګوندیز غونډه رابلل شوې وه. پوښتنه دا ده چې هر سیاسي ګوند ولې خپل خپل غونډه راغواړي، او لا تر اوسه په شریکه د امنیت په ځای کولو لپاره په عملي هلو ځلو نه دي رضا شوي. د جمعیت علما اسلام مرکزی مشر مولانا ګل نصیب په دغه اړه وایي،
کچیر قومي قیادت په یو خبره باندې اتفاق وکړي، نو د دې لپاره د بل آل پارټیز کانفرنس ضرورت خو به نه وي. خو زه به دا درخواست وکړم چې په دې حالات کې چې هغه آل پارټیز کانفرنس کې صرف د جمعیت علما اسلام په مطالبه باندې د دوی د اهدافو تایید وکړای شو، نو د دې لپاره یو داسې نوی قومی جرګه په کار وا هم اکه خلق دی وی، خو چې هغه په اصل اهداف باندې، تحریرات باندې، په دې باندې ټولو باندې خبر شي، زه امید کوم چې ان شاء الله تعالی مشکل ونه پیدا کړي.
د عوامي نشد ګوند لخوا د پارلمان غړي بشرا ګوهر وایي د جمعیت علما اسلام لخوا ټول ګوندیز کانفرنس د هغه ایجنډې د پرمخ بوتللو یو برخه ده، په کوم چې د عوامي نشد پارټۍ په غونډه کې ټول سیاسي مشران متفق شوي وو.
ای پی سی کی زیادہ بیا آفر ہو کچھ نیکسٹ پر مون کو زکا چھ ای پی سی کی یو سیشن کے پاس ہو گو رہی آداؤ چھ دا سلسلہ پر بندونا پاٹیاں نے بخپلو کی کینی اور پر دے دہشت گردہ پر دے ایشو با غور ہو سکر کنٹینیسلی ساتھی دا اکا سلسلہ تھا جو ای پی سی کی بس فیصلہ کی گئی چھ نیکسٹ بکم پارٹی گئی سو دیٹ پاٹیاں نے خپلو کے ابف پارٹی لائن پر دے ٹیررزم دے ایشو باندھے خپلو کی کینی بس مانیٹری کولی سا خبر کولی اس وقت این پی کمٹمنٹ کرے گئے چنی بخ دا چکم ڈاکیومنٹ دے گئے ای پی سی دا وہ حکومت سرم شیئر کرو اور لکہ دے فوج ذمہ واران سرم کرو
زنکار پوہن وائی چکیدی شی سیاسی گندونا پدا سے رقم غنڈ را برلو خپل سیاسی نم کول غواڑی او سیمه کی دا امنیت پر زی کول لپارا دا کمو ادارو نا چه پختن کول غواڑی دا حقینا ڈڑا کئی دا سیاسی چارو کارپو ایمل خان پدا غاڑا وائی
دنی کوتونو تا دا مسئلہ را پی خدا چی آغای غواڑی چی پام نو امان کے لکھنو چی آغای تا یو دا چی تاندار سگا ملو چی تفایی چی آغای اخپل انتخابی کمپانو چلی بل طرف تا چی دینو آغا خدق دی چی آغا غواڑی چی دینا مخ کے چی سن بل سو امن مسئلہ درچہ تا چی یو دا مسئلہ پا دی بانے اخپل سیاست او کیا سیاست مخ کی بودی نو ولی نا چی آغای ہم پا دی عمل کی سوا دی و آغای ہم چی دینو خلق دا داو خی چی آغای ہم امن طرف تا لیر زیاد مختص دی نو دا مختلف کوششونا مختلف محرکات چی
پا سیمه کې د امنیت پر ځای کول د ټولو نه مهمه موضوع ده او د کال 2001 نه را پدې خوا تر اوسه د ترهګری په پیښو کې خواوشا سلويخ زره کسان وجل شوی دي.
اوریدونکو تاسو د بیلابیلو پارټیو لخوا د امن په نامه د ټول ګوندیزو غونډو په اړه د شاهین بنری ریپورت اوریده. د خبر پختونخوا حکومتي کابینه پریکړه کړې چې پېښور پوهنتون کې به د امن د پراخوالي او د شخړو د هوارولو څانګه پرانیزي. دلته به زده کوونکي د لوړو زده کړو په برخه کې خپلې څېړنې کوي. د چارواکو په نادي سره به په سیمه کې د رواني بخنغړم د روانو حالاتو په هوي کې مرسته وشي، خو آیا دا به په عملي توګه امن راوستو کې کوم کردار ترسره کړي؟ مجید بابر یې نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی په پېښور پوهنتون کې د امن او شخړو د هواری یا پیس اینڈ کانفلیکټ ریزولوشن په نوم د لوړو زده کړو یوه شعبه پرانستل غواړي. په پېښور کې د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال لیډیو ته د دې پروژې په اړه وویل،
موږ د کابینت کې خپل ډیسیژن واخیستو چې دا سکول غواړي چې دې یو خصوصي ډیپارټمنټ جوړ کړو او دا ډیپارټمنټ په تھرو باندې کم دی نو دا دې یو خپل سبجیکټ وي او په هغه کې چې کوم خلک کوم دی دی نه پسته څنګه نور سبجیکټونو کې اکنامکس کې او په مطلب مختلف سبجیکټ کې خلک ایمه کوي او نور مخکې ریسرچ او تعلیم کوي. داسې چې کوم دی نو هغه به هم په دې لکه د امن په حواله باندې د کانفلیکټ په حواله باندې دا به چې کوم دی نو هیله مسلې او د دې لپاره به چې کوم دی نو مخکې کار کوي. دا مونږ دې اوسني کابینټ کې چې کوم دی ډیسیژن واخیستو او انشاءالله که خدای کړي خیر په یونیورسټي کې نننه چې کوم دی نو مونږ به یو ډیپارټمنټ جوړ کړو او دغه رنګ ایز ا سبجیکټ
د امن نشتوالی او شخړو سره د تیرو سول سیزونه په عامه توګه د سیمې او په خاصه توګه د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ولس مخ دی او د سیړونکو په نظر په پاکستان کې د امن راوستو او د شخړو د هوارۍ په لړ کې هډو فکري یا سیډنیدي حلې ځلې شتون نه لري. په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکري نه مې وپوښتل چې آیا دا ډول مرکزونه جوړول به په پاکستان کې د امن راوستو په لړ کې ګټور ثابت شي او کنه.
دیکھیے پاکستان میں بڑی کمی ہے
گورا دے ڈبل سے نصابی مرکزوں پا پاکستان کے ڈیر کمخت دے او پدے لڑکی دا حکومت پا تگلارو کی دا اکاڈمک او فکری ماحول ڈیر کمائے دے زکا چھے حکومت کم پالیسی جوڑوی ہوئی پدے لڑکی دا سیڑون کو کارپوہان و خبرو تا دمرا اہمیت یا ارزخت نور کوی وزدانہ دا معلومہ چھے دوئی کم شعبہ پا پیخور پونتون کی دا جوڑولو پلان لری پا حاغی چانگی کی با دا کم کچھے استادان اخلی زکا چھے کخو استادان وی نوز دا کون کی با ہم خوی او بلا خبر دادا چھے دا شعبہ با آیا د یو آزاد فکر آبیاری وکړي او کنه ځکه چې دا مهال په اسلام آباد کې کوم څېړنیز مرکزونه جوړ دي هغه په بنیادی ډول د حکومت له تګلارې یا پالیسۍ سره هم غږی دي.
حکومت کی پالیسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں.
میا افتخار حسین دا ونه ویل چې دغه شعبه بعد کله نه کار پیل کړي خو زیات یې کړه په دې لړ کې کاغذی کاروایی سر ته رسیدلې او فنډونه مختص کړل شوی دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د خبرونه په نیمای کې ول انسا اجمل څخه د خبرونو لنډی زور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په لندن کې خبریالانو ته ویلي احساف بعد افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلن څخه د ولسمشر حامد کرزی شکایت په سم او جدي توګه وسیلي. بلخوا احساف وایي چې دوی په دې ولایت کې له افغانانو سره د دې ځواکونو د ناسم چلن په اړه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د افغانستان دغه تورونه ثابت کړي. د پاکستان سند صوبې په شکارپور کې په غازی غلام شاه زیارت کې چاودنه شوې چې پکې درې کسان وژل شوي او تر شلو زیات شوبندي. د پیښې ذمہواري جندالله ډلې منلې. د هند پولیس وایي دوی یو هندي وګړي له پاکستان لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې دي. پولیس وایي سمر خان یې لاغه سره نږدې نیولې چېرته چې د جمعې پر ورځ د هند هوایي ځواکونو مشکونه کېدل. پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شام د حکومت د مخالف قومي اتحاد مشر معاذ الخطیب وای دوی به پروانه اونۍ کې د شام د ملګرو هیوادونو په کانفرنس کې چې د نړۍ قوتونو پکې برخه اخلي ګډون وکړي. د دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د معاذ الخطیب نه غوښتنه کړې وه چې د روم په کانفرنس کې د نه ګډون پر خپله فیصله بیا غور وکړي. د شام حکومت له یاغیانو سره چې د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو هڅه کوي د خبرو وړاندیز کړی دی. او ایران د آسکر په جایزه ګټون کې فلم ارګونیو کې کړی دی. دا فلم یې د تهران پر ضد پروپاګاندا بللې ده. فلم ارګو د اتوار پر ورځ په لاس انجلس کې د 50 اکیډمیک جایزې د فلمونو په فیسټیول کې د آسکر جایزه وګټله.
د خبرونو لنډیز درته نسا اجمل وای او اوریدونکو اوس به د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د اداري او غټکی ور رابیا اکرم خان له اسلام آباد را لیږلی.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وړمه شپه غونډ ملکي بجلی بنده شوې وه. په کال 2015 او 2009 کې هم د غرنګ بریک ډاون مخې ته راغلی و. ادارې مخکې لیکي چې د اوبو د بجلی د وزارت سیکرټري د دې خبرې اعتراف وکړو چې پاکستان کې د بجلی په نظام کې یو ځای خرابې له وجې ټول نظام متاثر شي چې هغه بیا په فوري توګه بندول وي. ادارې زیاتوي چې دا بریک ډاون به کم خاموشۍ سره برداشت کړي او حکومت نه به دا سوال ونه کړي، خو حکومت دې را روان ګرمۍ موسم نه مخکې د توانایۍ په بحران کابو ومومي او داسې کوټلي ګامونه دې اوچت کړي چې را روان ټول ټاکنو لپاره د ولس په زړونو کې ځای جوړ کړي. ادارې خیره کې لیکي چې حکومت دې د تلو نه مخکې د لوډ شیډنګ د خاتمې لپاره سنجیده کوشش وکړي، نو دا به د دې یو یادګار ګام وي او ولس به ترې خوشحاله وي. مشرق ورځپاڼې هم دغه موضوع خپل ادارې کې راخستې ده او لیکي چې د بجلی په نظام کې څه هم خرابي راغلې وه، نو د هغې د لرې کولو کوشش پکار دی چې حل یې راوځي او حکومت دې د بریک ډاون په مکمله توګه تحقیقات وکړي او د بجلی د نظام د مشینرۍ د مرمت او صفایي او د ضروري تبدیلۍ لپاره دې ضروري ګامونه اوچت کړي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې د انتها خوښۍ او د ترهګرۍ په چیلنج کابو موندلو له د ولس یووالی پکار دی، ځکه چې اسلام د زغم مذهب دی او دا چې جمهوریت ته ودې ورکولو سره د روغې جوړې او پرله پسې هڅو د لارې د پیښو چیلنجونو مقابله په غوره ډول کېدی شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صدر آصف علي زرداری لخوا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې دې وروستیو کې اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا آل پارټیز کانفرنس را بللې وو چې پکې د طالبانو سره په خبرو اترو اتفاق وشو. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت ته هیڅکله هم انکار نشي کېدی چې سیاسي ګوندونو سره کینی نو د هرې مسلې حل راوستی شي. نو اوسنی وخت کې پاکستان کې ترهګرۍ یو مشکل شکل خپل کړی دی او بیا په تیره تیره د کویټ پیښې نورې ستونزې لا مخې ته کړې. ادارې اخیره کې لیکي که په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو ترمنځ یووالی پیدا کړی شو او دغه شان د ټولو سیاسي ګوندونو له طرفه د ترهګرو په ضد چټک ګامونه پورته کړی شول، نو د ترهګرۍ ختمولو ته لاره هواری دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ڈان ورځپاڼه لیکي د تیر اتوار په مسخوتن په پاکستان کې بجلی نه وه چې د اسلام آباد نه تر کراچۍ پورې په ملک کې تیاره وه. ورځپاڼه لیکي د بجلی د پیدا کولو او ټرانسمیشن په نظام کې د ګډوډۍ له امله ټول هیواد په تیارو کې ډوب و. د پاکستان الیکټریک سپلای کمپنی پخوانی مشر ویلي د بجلی په طلب او رسد کې د لوی فرق له امله په نظام کې ستونزه پیدا شوه چې بجلی کمه پیدا کیږي او ضرورت ورته ډیر دی. رسپانه دا یو مهمه ستونزه بولی چې د سلورو زرو میگا واټو برابر بجلی پیدا کونکي نظام د ضرورت په وخت هم دغه شان پروت و، ځکه چې د دې پاور پلانټونو د چلولو لپاره تیل نه دی موجود. د بجلی د شکایتونو په مرکز کې او چارواکي ډان رسپانه ته ویلي چې په هپکو کې د ستونزې په هکله ورته د انتظامیې لخوا ویل شوي و چې هم دغه وجه وه. په منګلا او تربیلا کې ګریډ سټیشنونو ته یې د بجلی لوډ منتقل کړ، خو پکې ستونزه پیدا شوه چې له وجې د ملک په زیاترو برخو کې بجلی نه وه. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان حکومت امریکایي ځواکونو ته د کابل سره نږدې ولایت کې د عملیاتو نه کولو ویلي دي. د میدان وردګو نه امریکایي ځواکونو ته د وتلو امر له هغې وروسته مخې ته راغلي چې داسې شکایتونه وو چې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لپاره کار کوونکي افغانانو په یاد سیمه کې په کلیوالو تشدد کړی او وژلي دي. رسپانه لیکي د دې بندې سیلان سره حکومت داسې اشارې ورکړې چې د بهرنیو ځواکونو سره تړلې تیرو په لړ کې به اوس د پخوا په پرتله سخت رویه خپلوي. رسپانه زیاتوي دا ګام دا ښایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغان خلکو کې څومره بې باوري ده، چې پکې حامد کرسی هم شامل دی. دوی په ملک کې د روان تشدد لپاره د طالبانو ترڅنګ ائتلاف هم ذمہواره ګرځوي. رسپانه لیکي د ائتلاف چارواکو ویلي دي چې د خپلو افغان ملګرو سره د بندیز په باب خبرې کوي او د نور څه ویلو یې ډډه وکړه. بلخوا افغان چارواکو ویلي دي چې دغه ګام ورته اخیری حل ښکارېدلو چې وړاندې یې کوششونه کول د عام وګړو د وژنې او تښتونې د دعوو په هکله ورسره په تحقیق کې ائتلاف همکاري وکړي، خو د هغوی په خبره ائتلاف پرې څه هم ونه کړل. رسپانه لیکي د غرب یو چارواکي د اتوار پر ورځ وویل چې د افغان او ائتلافي چارواکو یو تحقیقاتي کمیشن به په راتلونکو ورځو کې دننه اعلان شي.
مشال ریڈیو پراونی پردی زی پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن پا کار کیوم او دا مشال ریڈیو پراونی را نتیره شد.
نو دی که دا خپا کی روز خبره دا وزی واورا کنه؟
عجیبه خبره که سریا وزی سنگ واورم دا پراونی ما خود تیر شو کنه.
وزی دا سریا انترنت خولاری کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی که په انټرنیټ باندې زمونږ خپرونه اوریدو کې کوم مشکل لري یا په څپو باندې په ریډیو د لارې زمونږ په خپرونو کې کوم مشکل لري نو خامخا موږ سره خپل مسله شریکه کړئ، موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله در حل کړو. د لبنان ډیلی سټار نومې ورځپاڼې په یوه مقاله کې په پاکستان کې روانو حالاتو ته کتنه کړې. دې مقاله کې په یوه برخه کې راغلي چې په دې ملک کې ځینې خلک په اسانه بدلونه او د لویدیځ کلتور خپلوي، خو ځینې مذهبي تنظیمونه بیا په کلکه د دې پر ضد ولاړ دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دا مقاله لوستې او غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د ډیلی سټار نومې د ورځپاڼې په مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې په لوی شمېر پاکستانیو او بهرنیو ټي وي چینلونو په دې پیل وکړ چې پاکستان نړۍ ته او د نړۍ د لویو ښارونو کلتور او د ژوند طریقې پاکستانیو ته وښي. مقاله لیکي چې د پاکستان په ښارونو کې اوسېدونکي د متوسطې طبقې ځوانان هغه کلتور په اسانه خپلوي چې د ټي وي چینلونو له لارې په نړۍ کې ویني، خو د اسلام د بیداری لپاره کارکونکو یو شمیر مذهبي او روایتي تنظیمونه بیا په کلکه د دې بدلون پر ضد ولاړ دي. مقاله لیکي چې دا تنظیمونه زیاتره وخت په دې لړ کې له تشدد ډک لار خپلوي، کومې ته چې بیا په نړیوال مطبوعاتو کې زیاته پاملرنه کیږي. مقاله لیکي په دې کې شک نسته چې د پاکستانی ټولنې ټول غړي د بیلابیلو وجوهاتو له کبله د داسې بدلون په حق کې نه دي او پر ضد مبارزه کوي. ډیلی سټار د داسې بنسټپاله فکر او ذهنیت پیدا کوونکي یو سکول په اړه هم لیکلی دی چې الهودا نومیږي. دا سکول په 1990 لسیزه کې یوې داسې میرمنې په اسلام آباد کې جوړ کړی و چې په خپله په سکاټلینډ کې زده کړې کړې وې. د مقالې په لیکنه دا مذهبي سکول اوس د پاکستان په شاوخوا 70 ښارونو کې فعال دی. دا مذهبي سکول د تصویر اخیستلو پر ضد دی، میلې نه مني او همداسې د زوکړې د ورځې د لمانځلو په ګډون د نورو ځایي دودونو هم مخالفت کوي. مقاله لیکي چې دې سکول شاوخوا 15,000 زده کوونکي فارغه کړي دي او په اروپا او شمالی امریکا کې د میشتو پاکستانیو پام ځان ته اړولی دی. مقاله لیکي د لاهور یوې څېړونکي صدف احمد پر الهدا سکول څېړنه کړې او وایي چې د دې ادارې زده کوونکي برداشت نه لري او د هغو خلکو په اړه پریکړې کوي چې له دوی مختلف وي.
نن په پسر په پروګرام کې پښتنه سندرغاړي ګل څنګه د مشال ویډیو ملمنه وي. تاسو هم کولی شئ په پروګرام کې برخه واخلئ. دا پروګرام به نن تاسو د مازیګر په سلونی مې بچي واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موجود دي، تاسو کولی شئ هغه ته هم زموږ خبرونه واوري. د دې ترڅنګ هغه پخوانی خبرونه چې هغه ته دی پاغه باندې موږ ته خپل نظر هم راکولی شئ د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، او همداراز په ژوندو خبرونو کې کله تاسو د ټلیفون د لارې راځئ، د سکایپ د لارې راځئ، نو په هغه کې هم موږ خپل نظر راکوي شئ. خصوصا د دې نو خبرونه په اړه راته وایي چې دا ستاسو څومره خوښي دي، څنګه مو خوښي دي، او څه تبدیلی غواړي پکې. اوس تاسو یو بل مطبوعاتي کتنه دروو. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان په لاهور ښار کې په جوړ شوې ادبي میله کې د ادبي موضوعاتو په ځای تر ډیره د هیواد ته پور پیښو ستونزو خبرې وشوې او سیاسي بحثونه پکې ډیر وشول. هارون بچا د دې لیکنې مهم ټکي درته وایي.
وال سټریټ جرنال امریکایي ورځپاڼې خپل یو مقاله د تیرې اونۍ په پای کې د پاکستان په لاهور ښار کې په اول ځل جوړې شوې د یوې ادبي میلې حال ته ځانګړې کړې ده. په مقاله کې ویل شوي دغه میلې ته ګڼ شمېر خلک د دې لپاره چې د پاکستان د ځینو نوموتو ادیبانو د کار او هم د دغه هیواد حالاتو په اړه د هغوی څرګندونې واوري ورغلل. د مقالې په لیکنه د دغه دوه ورځنۍ غونډې پر بحثونو تر ډېره پاکستان ته پور پېښو اوسنۍ ستونزو لکه فرقهییز تاوتریخوالی، ورځ تر بلې خرابېدونکي امنیتي وضعیت او د دې هیواد د حکمرانانو نااهلۍ څورې غوړولې. مقاله اکاګي د لاهور د ادبي میلې د لومړۍ ورځې د نشست خوند هغه مهال خراب شو کله چې د یاد ښار په الحمرا نومي هال کې شاوخوا لس زره خلک ناست وو او ناڅاپه بجلی لاړه. ورځپاڼې د میلې د تنظیمونکي ادارې د مشر نصرت جمیل په حواله لیکلي چې دا هغه ستونزه ده چې اویا کلونه مخکې د پیښېدو تمه لرل کېدای شوه. د میلې د تیرې شنبې د ورځې د بحث موضوع چې د پاکستان نومیالیو لیکوالانو دانیال محی الدین او مونی محسن برخه پکې واغسته، دا وه چې آیا دا خبره رښتیا ده چې لیکوالانو د هیواد پر ځینو ستونزو ځانونه اغلي کړي دي او په خپلو لیکنو کې نه دي شاملې کړي. په مقاله کې د میرمن محسن وینا راغسل شوی چې ویلي دي د پاکستان د ملایانو په اړه ځکه څه نه دي لیکلي چې پر دغه موضوع ډیره نه پوهیږي. دغه راز د لیکوال محی الدین له قوله ویل شوی د پاکستان پر رنګ هیواد کې چې لیکل کوي نو خپل ځان به په خپله سانسوروي. د لاهور په ادبي میله کې په اردو او انګریزي ژبو د لیک کولو موضوع هم تر بحث لاندې راغله. لیکوال علی فاروقی په خپلو خبرو کې وویل په انګریزي ژبه چې کوم لیکل کیږي هغه تر ډیره د پاکستان له نظریاتي اساس سره سمون خوري. نوموړي زیاته کړه که په پاکستان کې په اردو ژبه چاپي خبرونې زیاتې شي نو دی به هم اړ شي چې د خپلو لیکنو لپاره همدغه ژبه وکاروي. په مقاله کې د ایچ ایم نکوي په نوم د یو لیکوال خبره هم راغستل شوې چې وایي په پاکستان کې د لیکنو لپاره انګریزي او اردو یو شان کارول کیږي او دا چې دغه دواړه ژبې د هیواد ته له بهره وارد شوې دي.
اردن کتا سی ارون باچا ورده چې د وال سټریټ جرنال او رسپانې دغه مقاله غټه کې درته وړاندې کړل چې ویلې په لاهور کې کوم ادبي میلو شو په هغه کې د ادب پر ځای سیاسي خبرې ډېرې بیا او په روانو د پاکستان پر روانو حالاتو پر روانو ستونزو باندې ډېرې خبرې وشوې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
بالکل اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. په پېښور کې د باچا خان ګرلز ډیګری کالج په نامه یو نوی کالج پرانستل شوی. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند عوامي نېشنل پارټي وایي د دوی د حکومت مخکې په ټوله خیبر پختونخوا کې 46 کالجونه وو، خو په موجوده حکومت کې دوی د 70 نورو کالجونو منظوري ورکړې چې 46 پکې یوازې د جینکو لپاره دي. د دوی په وینا دا به په صوبه کې او په د پښتنو لپاره به د جنکو په تعلیم کې لوی پراخوالی راولي او دا به غټ خدمت وي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
په پېښور بانه ماڼۍ کې د باچا خان ګرلز ډیګري کالج په نوم د جنکو لپاره د یو نوي کالج پرانیسته اوکړې شوه. پېښور کې د دغه سیمینا د اسمبلی غړي او صوبایي وزیر سید عاقل شاه د دغه یاد کالج پرانیسته اوکړه او په دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې نوموړي وویل چې د عوامي نېشنل ګوند د مشن مطابق دوی د امن او تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
په دې حکومت کې په 2000 الیکشن نه وروسته او ولنس سپیچ کوم سوندیار خان په اسمبلی فلور باندې کړو هغه هم دا چې خدای رسول ته وګوري منتونو کوم چې دې ټول دنیا ته التجا کوم د پاکستان دنه کوو تونو ته د پاکستان نه بهر هم کوو تونو چې زم مشومان ته چې دې نو تاسو سوس جګر په دې چې دې نه بسته واچوي او دې بم په دې چې ورته چې دې نو تاسو کلم ورکنه موږ پرچار کوو د امن موږ پرچار کوو د تعلیم.
په دې محل د لوړو زده کړو د صوبایي محکمې مشري یا سیکرټری فار هایر ایجوکیشن فرا بیبی مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده حکومت نه وړاندې په پښتونخوا صوبه کې د جنکو لپاره یوازې شپږ څلوېښت کالجونه وو او موجوده حکومت د شپېته نورو کالجونو جوړولو لپاره بجټ منظور کړی دی چې به پکې شپږ څلوېښت کالجونه یوازې د جنکو لپاره جوړیږي او د ترګرۍ له وجې چې کوم د جنکو کالجونه تباه شوي وو په هغې باندې هم د بیا ودانۍ کار روان دی. د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د لوړو زده کړو د صوبایي محکمې مشري فرا
جنکو تعلیم چکم دے دا حلقان تعلیم نا دیر ضروری دے اس پائپ لائن کے 46 کالجز دے شروع دے دا وجہ دے کنا مونگا دا رستو پاتے شو فیمیل ایجوکیشن کے دا اول 60 ایئرز کے تش 46 کالجز گرلز دا پارا سوات کے تقریباً دا سے درے کالج نا گرلز کالجز چکم تباشا وے دے پارشلی تباشا وے دے یا آرمی ٹیک اوور کرے دے دینا اس یو کالج خواجہ قلعہ کے دا آرمی ٹول ریفربش او کو اور نوے زیتا جوڑ کو اور مونگا حوالہ کو دا روان دے اور یو کانجو کے کالج دے دام اس فوج خالی کو اور اس دا ریکنسٹرکشن.
او دا باچا خان گرلز ڈگری کالج پرنسپل صفیہ گل مشال ریڈیو ته ویل چې د پیښور صدر سره نږدې علاقه کې د جنکو سرکاري کالج نه وو او دا کالج به د جنکو د تعلیم په پرمختګ کې ډیر ښه رول ولوبوي.
فلحال خو دې کې چې دي 8 لیبارټریز دي او دوه فلورز باندې کلاس رومز دي نو ښه اکامډیشن دی د پاره چې موږ ایف ایس سی ایف اے بی ایس سی بی اے دغه د پاره ښه اکامډیشن دی بلکې موږ غواړو چې بی ایس پروګرام هم شروع کړو. خو زما یقین دی چې صدر کې بل کالج نشته گورنمنٹ کالج موږ د ډیر وخت نه دا ڈیمانڈ کولو چې دلته کې یو کالج بل جوړ شي د گورنمنٹ چې تاسو آلریډی واورېدل چې ډیر فیسونه سټوډنټس نشي ورکولی او زیات سټوډنټس ایڈمیشن نه پاتې شي په دې وجہ چې آیا افورډ نشي کولی پرائیویټ کالجز کې نو دا به یو ډیر ښکلی ابتدایي.
د پېښور صدر سره نږدې په بانا ماڼۍ کې د باچا خان ډیګري کالج د پرانیستې په دستوره کې چارواکو د جنکو په تعلیم باندې ټینګار وکړو او دا یې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره یو مهم ګام وبللو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو که په پېښور کې د باچا خان ګرلز ډیګري کالج نوی جوړ شوی دی او چارواکي وایي چې دا به د جنکو د تعلیم د پراخوالي کې غټ او مهم رول ولوبوي. په منځنۍ کورما ایجنسی کې په زهمر سیمه کې خلک وایي چې دغلته د سکولونو د نشوالي له امله په سیمه کې په زرګونه جنکۍ د تعلیم د ترلاسه کولو څخه بې برخې دي. د سرکاري ریکارډ تر مخه د دې سیمې شاوخوا په 500 کلو کې تر 15,000 زیاتې کورنۍ ژوند کوي خو په سیمه کې تر اوسه د حکومت لخوا د نجونو لپاره تعلیمي ادارې نه دي جوړ شوي. د سیمې خلک له حکومته غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې دي د جنکو تعلیمي ستونزې هوارې کړي. زموږ همکار په رپورټ لري.
په منځنۍ کورم ایجنسی کې د زوی موسمي خلک وایي چې سہولتونو د نشتوالي په وجه د دوی ماشومان تعلیم حاصلولو نه محروم دي. خلکو تر مخه په سیمه کې تر اوسه د جنکو لپاره تعلیمي اداره نشتا. د سیمې واحد الله وای چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان جنکه د تعلیم لپاره نورو سیمو ته ولیږي.
سړی سارا ښځو دپاره هم دومره تعلیم ضرورت دی چې هغه خپل مستقبل کوم دی خپل د بچی مستقبل دی هغه مخکې بوځي. په دې علاقې کې اوسه پورې زنانو دپاره سکول نه دی جوړ شوی او دا مو سره یو غټ زیاتی بلکې یو ناانصافي کېږي.
واضح دی وی چې د منځني کورم ایجنسی په دې سیمه کې د سوی مش خدایت خیل وتیزه منډان او منتوال کومونه اوسیږي. سرکاری ریکارډ تر مخه د سیمې قریبان په 500 علاقو کې 500 نه زیات کورنۍ اوسیږي. په ټوله سیمه کې تعلیمي ادارې د نشټوالي په اړه د زده کوونکو د اتحادیې د کورم سټوډنټ یونین مشر محمد حبیب وایي چې تعلیم د هر یو کس بنیادی حق دی او د سیمې زنانو ته تر اوسه دا حق نه ملاویدل د افسوس وړ دی.
منتخب چې کوم د مو پارلیمنټیرین دی هم دی علاقو نه دی د علاقې کې د ښځو لپاره څه کار نه شوی نو دا مختلف دیونه مکوسه آیا دی علاقې ښځو د حق وایي نه دی ورکړی شوی.
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه په کورم ایجنسی کې سرکاري سکولونو شمیره قریبا 1540 ده. په دې کې د زنانو سکولونه 208 دي چې په کې 25,000 ماشومان تعلیم ترلاسه کوي. موږ چې کله په زوی موسیمه کې تعلیمي ادارې د نشټوالي په اړه د تعلیم محکمې یو اعلی چارواکي مونګل سره خبرې وکړې نو مشال رډیو ته ویل چې په سیمه کې سکولونه جوړول د دوی په ترجیحاتو کې دي او په دې لړ کې دوی خپل وړاندیزونه چارواکو ته هم مخکې کړي دي.
زمش کی بالکل چیت مت گرلس پرائمری اسکول نہ دشو تر اوسا پوری نغم او بہر یو میٹنگ کی آواز اچت کڑے پارلیمنٹیرین سرم او ایڈمنسٹریشن ہم سا د زمش دی لگا بالکل فیمیل اسکول نہ پوتی دی نہ امید سدائی مو پلاننگ کی دی سب کول ہو دو طرف ای ڈی پی کی دا لو کاسٹ کی یو دو اسکول چولی شوی دی ہو مزید مو لگی ہے ست نور اسکول نویر کو دک یو کالج مو تا پلاننگ کی دا
د کورم ایجنسی د زوی موسمی خلق وای چې د سکولونو د نشټوالي له امله په سیمه کې په زرګونو جنکه د تعلیم د حاصلولو به برخه دي. دوی د چرواکو څخه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جنکو تعلیمي ستونزه په هنګامي بنیادو دی حل کړي شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
د تاجی سن بر حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري. اردوونکو په اتلان خبرونه کې د هغه کسانو په اړه اوري چې په سولېز توګه په سیاست، کلتوري یا ټولنیز لار کې د پښتنو لپاره یو څه کړی وي. که تاسو په سیمه کې هم داسې کوم کس وي یا په خوا په تاریخ کې تیر شوی نو د مشال رډیو سره رابطه وکړئ، موږ به په هغه باندې هم دغه سی یو پروګرام جوړ کړو. استاد یو رپورٹ وړاندې کو. پرون د افغانستان د ننګرهار ولایت د جلال آباد په ښار کې د ځوانې شاعري زرلخت حسیني د پښتو شعري مجموعه پر ځمکه ستوري مخکتنه د ختیځې سیمې د لیکوالو ژورنالیستانو ملي ټولنې ترسره کړه. د دې ادارې د کارکوونکو په وینا لکړې غونډې یو مقصد دا هم و چې ښځینه شاعرانې او لیکوالانې لیکلو ته وهڅي. باز محمد عابد هم دې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې رالیږلی.
دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه، ګڼو لیکوالو زرلخت حسیني پر کتاب مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر شیرشاه همدرد وویل چې د زرلخت حسیني او د نورو خزینه شاعرانو د تشویق لپاره یې د مخکتنې دغه غونډه جوړه کړې ده.
د ختیځې سیمې د لیکوالو ژورنالیستانو ملي ټولنه وپتېله چې د نورو فرهنګي هڅو ترڅنګ او روزنیزو پروګرامونو ترڅنګ د خزینه شاعرانو د هڅونې لپاره دغه غونډې جوړې کړي. زرلخت حسیني یوه ځوانه شاعره ده چې په ځمکه ستوری لومړنۍ شعري ټولګه ده. د دې د هڅونې او د نورو ځینه شاعرانو د تشویق لپاره مونږ دغه د مختتنې غونډه نیولې و چې په دې توګه د دوی استعداد وغوړېږي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د مختتنې دغه غونډه به زرلخت وهڅوي چې پراخه ادبي مطالعه وکړي او خپل شعري استعداد پرې پیاوړی کړي.
زما یقین او باور دا دی چې په راتلونکي کې به دا همداسې لږ
وهڅول شي او تشویق شي نو ممکنه ده چې ادب ډیر لولو مدارج ته ورسیږي او خپل خلاوی هم د دغه سي مخکتنی د غونډي او د ادبی حرکتونو په نتیجه کې هم ترلاسه کی او د دې ته اړ شي چې د شعر په تخنیک ځان پوي کی او خپل دغه مینه و پالي نو زه دا یو خیقدم ګرم.
زید شانګار وایي چې پښتو ادب کې د خزو برخه خواره ده که هم داسې هڅونه یې وشي نورې خزینه شاعران به هم ادبی ډګر ته راووزي.
دا یو لوی پیغام ورکوي د دې لپاره چې زموږ نور پښتنې خويندې هم هغه څه چې ورسره د غاپو زړونو کې ونه ساتي بلکې روي باسي ویلې کې.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي خوشاله و چې د یوې ځوانې شاعرې د کتاب په مخکتنه کې ګډون کوي.
شاعران پیغلی هم لرو چې په واقعیت سره خپل هغه درد احساس او د زړه کړیکه په شیری قالبونو کې راټولوي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه د جملې څخه یوه هم زرلخته حسینی ده چې نن د کتاب هغه مخکتنې غونډه یوه په واقعیت سره زه د هغه کسانو نه چې دا غونډه یې جوړه کړې ده ډېره زیاته مننه کوم چې خزینه قشر نازوي هڅوي.
زرلخت حسینی وایي چې د استادانو له نیکو مشورو یې ډیر څه زده کړل او په راتلونکي کې به ترې نه ګټه پورته کړي.
ډېره خوشاله یم چې زما په شاعرۍ باندې نن استادانو خبرې وکړې او له خبرو نه ما واقعا وایم ډیر څه زده کړل چې پخوا ما دا څه زده نو دا زما لپاره د افتخار ده.
د زرلخت حسینی د شیری ټولګي په ځمکه ستوري کتاب مخکتنه په داسې حال کې کیږي چې په ننګرهار کې په لسګونو شاعران شته خو د راټولېدو زمینه ورته برابر راشوی نه ده. د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو ملي ټولنې چارواکي وایي چې ډیر ژر به په ننګرهار کې د میرمنو یو ادبي او کلتوري بهیر جوړوي چې وخت په وخت به ورته ادب پوهان په ادبي پونونو لیکچرونه ورکوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Atanakho, Atano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د بوریوال کاکړ دا خبرونه او دا خوندوره خبرونه پښتانه او نړیوال په دې کې تاسو د بهرنیانو په اړه اورئ چې پښتنو سره یې وخت تیر کړی دی. اوریدلې مهروي د چهارشنبه او خالی په ورځو اوریدلې شي. استاد ته یو رپورت وړاندې کوو. په کابل کې د 7D سینما یا هغه فلمونه چې بودی فلمونه ورته ویل کېږي د هغې رواج ډېر شوی دی او ډېر خلک ورځي هغه فلمونه ګوري. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ رالیږلی، راځي چې وایو.
د کابل ښار په ګلبهار سنټر کې سیونډي یا وبودي سینما ته ولاړم او هلته د نندارچانو ګڼې ګوڼې حیران کړم. هغوی راته ویل چې په وبودي سینماګانو کې د فلمونو لیدل ورته ډیر په زړه پورې وي. په لومړي سر کې مې په ګلبهار سنټر کې د وبودي سینما له مسؤل ښاغلي جمشید سره وکتل او هغه راته سیونډي یا وبودي سینما داسې معرفي کړه.
سیونډي سینما نوې ټکنالوژي ده چې په اصل کې تصویر 3D ده. کله چې افشنونه اضافه کیږي، د مثال په توګه تالنده، برېښنا، باران، هوا، ګرد او غبار، نو افشنونه هم پورته کیږي. نو له همدې کبله سیونډي سینما ورته ویل کیږي. وو افشنونه لري او ځکه ورته هم سیونډي ویل کیږي. زیات شمېر کې ځوانان راځي، بېلابېلې ورځې لرو. په عامو ورځو او رخصتیو کې هم خلک راځي. اوس هم تاسو ګورئ چې مشتریان لرو او ناستي.
وبودي سینما هغه پرمختللې سینمایي ټکنالوژي ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره د هرات او مزار شریف په ښارونو کې هم جوړې شوې دي او زیات مینوال لري. د کابل د ګلبهار سنټر په وبودي سینما کې یو شمېر نندارچیانو چې ډېر خوښ کاریدل ازادي راډیو ته داسې وویل.
سینما کې خو یو د خوند خبره ده چې ډېر زړه پورې یو ذهني تفریح کیږي.
علامه خو راغلی چې
څو ثانیې دا فلم وګورو او لږ تفریح وشي. راته
فائده په دې کې ده چې یو تفریح کېږي، یو ذهنیت چینجېږي د سړي، او یو څه د روزمره مشکلاتو نه لږ بار راوځي او یو څو دقیقې لږ ذهن نه آرام شي. 200 روپۍ فیس ده.
دغه ځوانان وایي په ښارونو کې د پارکونو او نورو تفریحي ځایونو کموالی او نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د ساتیریو لپاره زیات وخت سینماګانو ته ولاړ شي. سیونډي یا بودی سینماګانو ته پر ځوانانو سربیره ماشومان او تنکي ځوانان هم ورځي، او په ځانګړو ورځو کې یو شمېر کورنۍ هم د فلمونو د نندارې لپاره دې سینماګانو ته مراجعه کوي. د بودی سینماګانو مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې تر اوسه یوازې درې دا ډول سینماګانې جوړې شوي، خو زیاتو مینهوالو دوی اړ ایستلی چې ورته سینماګانې د کابل ښار په نور برخو کې هم جوړې کړي.
چپ شم کوایم چې څنګه یار تا خایم.
ماشاءالله ډیر ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د ماشاءالله رادیو اورم. خلک راته وایي چې